د څلورو بجو یو ساعته خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. سیشن بده د وژیا سنبلی 13 د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په تازه ګمارونو کې د شوزو د نه موجودیت په اړه د طالبانو یو ویان وایي
چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې څه موږ ورسېده خدای ستونزه نه راځي نه نه حل کیږي.
د هلمند اوسیدونکو د لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
دا عبادت په هر ډول چې وي هر قسم چې وي هر کیفیت چې لري دا وایي ساتنه باید وکړي.
دا هم ورچې په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جسټین ترودو بیا ګټون کوي. ښکاری نور بستې یا شکست د سکوت د شوزو اونیس پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. سفی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان هم معرفي کړل خو د ښځو نوم نشته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې ګټلې دي او افغان الاصله بریتانیایي ډاکټر وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د سوداګرۍ وزارت او قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې او شمیر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. د ښځو نمونه د طالبانو په کابینه کې نه دي شامل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل مسلکي کسان معرفي شوي او لا په دې برخه کې کار روان دی. تر دې مخکې هم د طالبانو تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو. د طالبانو د کابینې ګڼو منتقدینو ویلي دوی د اقلیتونو ښځو او مسلکي کسانو ګمارنه له پامه غورځولې ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې هر څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه.
ښوونځیو په اړه باندې تعلیم تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه هر څه زر مساعده سي. صرف په طرزالعمل او په لایحه باندې به کار رواني امید سره هغه کار نهایي سي انشاءالله.
طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. دې چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته وایست د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغلی. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې لیبرالانو د سپتمبر په 6مه ټاکنو کې 165 پارلماني څوکۍ ګټلې. له وخت مخکې ټاکنو په ترسراوي سره ترودو هیله درلوده چې د هغه ګوند به د پارلمان 170 څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. نتلی به کلان ترودو به اوس د داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې له ډیرو څوکیو سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ باندې تکیه کوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې تر شاوخوا 1.5 ساعت نور پیلېږي. بایدن به دا هم وایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسي دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږیږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانیسته ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ګوري. خو بوریل زیاته کړې د 2015 کال د اټومي تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو د وزیرانو په کچه کومه لیدنه په اجنډا کې نشته. له دې مخکې بیا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان ویلي د بریتانیا، چین، فرانسې، چین په بکنی سره جرمنی او روسیې وزیران دا اونۍ د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران له استازي سره په لیدنه کې د اټومي تړون په اړه د خبرو په بیا پیل باندې ټینګار کوي. له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې ووت او ورپسې په ایران سخت بندیزونه ولګول. دا چاره د دې لامل شو چې ایران هم تړون کې کړې ژمنې یو په بل پسې ماتې کړي او د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو اندېښنې وپاروي. د ایران او امریکا د بیا جوړولو لپاره هڅې روانې دي خو لایې کومه کاره نتیجه نه ده معلومه. او وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. وحید آریان ته د بریتانیا په کچه د غوره ډاکټر اوارد بیګا په یو لړ مراسمو کې چې په لندن کې وشول د بریتانیا حکومتي چارواکو، شاهي کورنۍ غړو او روغتیا پالانو هم حضور درلود. د مشهور فوټبالر ډیوډ بیکام په لاس ورکړل شو. وحید آریان چې کلونه مخکې له افغانستانه بریتانیا ته کډه شوی، په ټویټر باندې ویلي د ده په څیر ګڼ نور کسان هم شته چې وړتیاوې لري او باید چانس ورکړل شي.
I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
The award ما داسې حال کې وګټه چې کلونه مخکې د افغانستان له جګړو راوتلی یم او دلته بریتانیا ته د یو داسې ماشوم په توګه راغلم چې کورنۍ ورسره نه وه او رسمي تعلیم یې نه درلود. خو نور ګڼ کسان هم لکه د ما په شان دي چې همداسې وړتیاوې لري او هیلې لري. هغوی هم لوی کارونه کولی شي که تاسو ترې ملاتړ وکړئ. نو هیله لرم چې کډوالو ته چانس ورکړئ. ډاکټر آریان د ټیلی میډیسن په نوم یو بنسټ جوړ کړی چې پکې د لویدیځو هیوادونو ډاکټران د جنگ ځپلو سیمو له روغتیا پالانو سره په آنلاین بڼه مشورې او لارښوونې شریکوي. د بریتانیا په کچه روغتیا پالانو ته د غوره اواردونو پروګرام د ملي روغتیا ادارې ان ایچ ایس سن خبرونې څلورم چینل او ځینو نورو بنسټونو لخوا په ګډه پلار اچول شوی و.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د سایه ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو ته هم نوي رئیسان ټاکل شوی. په نوو ګمارونو کې بیا هم شوزو ته وندنه د ورکول شوی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون و نور وزارتونو ته هم مرستيالان ټاکل شوی دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې بیا هم د ډلې تنګ دې کسان ځای شوی او خوځو ته پکې کومه چوکۍ نه ده ورکړل شوی. د سرپرست وزیرانو سربیره د ډلې محمد بشیر او محمد عظیم سلطانزاده د سوداګرۍ وزارت مرستيالان نومولي. عبدالباری عمر او محمد حسن غیاسی بیا د روغتیا وزارت مرستيالان ټاکل شوی. د طالبانو دو مهم جنگی قماندانان صدر ابراهیم د کورنۍ چارو وزارت امنیتی مرستيال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستيال ګمارل شوی دی. مجیب الرحمن عمر ته د اوبو او برښنا وزارت د مرستيال چوکۍ او غلام غوث حیدری ته طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چوکۍ ورکړل شوی ده. ګل محمد او ګلزرین کوچه د سرحدات او قبایلو چارو وزارت مرستيالان، ارسلا خروټه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستيال او لطفلا خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکی مرستيال په توګه ټاکل شوی دي. محمد فقیر د ملي احصای اداري سرپرست رئیس، نجیب الله د اټومي انرژي د اداري رئیس او نظر محمد مطمئن بیا د اولمپیک د ملي کمیټي سرپرست ګمارل شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ویان زبیح الله مجاهد وای نوی ګمارنې تر ډیره د وړتیا پر بنسټ شوی.
دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره هدا پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي او د مختلف اقوامو خلک هم دلته د هزاره ورونو نه د نور ورونو نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوی دي. د دې سم کوشش کوو.
طالبان داسې مهال یو شمېر ادارو ته نوي سرپرستان او مرستيالان ټاکي چې وړاندې اعلان شوی کابینه یې په کور دننه او نړیواله کچه د دې کابل تر سختو نیوکو لاندې ده چې ټول ګډونه نه ده. په کابینه کې د خوځو نو حضور بیا هم د یوې پوښتنې په توګه مطرح ده. په دې اړه مخکې په کابل کې خوځو پراخ غبرګون ښودلی او لاریونونه یې هم کړي. طالبان هڅه کوي داسې مال خپل کابینه بشپړه کړي چې د کابینې د تحلیف مراسم هم لغوه شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د حکومت رهبرۍ پریکړه کړې چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر د کابینې د تحریف مراسم لغوه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د کابینې تحلیف به په ځانګړي مراسمو ترسره شي او پکې به د یو شمېر مهمو هیوادونو استازي ګډون وکړي.
طالبان نن د حکومت لپاره ځینې نوي چارواکي هم معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا د ښځو نوم پکې نسته. پر همدې مسأله صفي الله ستانکزي د طالبانو د سیاسي دفتر له بیان محمد نعیم سره مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابینه کې د ښځو ونډه ولې نسته.
د ښځو موضوع ستاسو دلته نه پیږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځو نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو کله راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف درته شي چې څه سوزې هواري شي او یا د څه سوزې سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشتل سوزې هواريږي، دا کومه منطقي او عقلي د عقلاني فکر ده. فکر نکوم موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکتل په شلو کارونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ارګان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پوهنتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د هم د منطقي لحاظه او هم د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د ستونزو هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم زه غواړم وپوښتم د افغانستان نږدې 100 میلیونه ښځې دي، د دغو 100 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 100 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي بالاخره؟ ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی، استازی څه کوي؟ د دوی استازی نیسئ که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بولم مخکې شرح کړه چې دلته هدف څه دی، که یو ښځه په کابینه کې راغله په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ دا خو نه دي شوي، یک دنیا په ځای کې نشي راکودلی. او که دا وي چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو دا ټوله دنیا په غلطه روانه ده، ځکه موږ تاسو ګورو چې په دا ټولو حکومتونو کې نظامونو کې موږ ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د حل کېږي. د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کېږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکی په همدغو مسایلو پورې تړلی دی چې یو یې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولي کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه هلته کنګل کړي دي مالی سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسېږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو بخت ولې تلم کېږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې ته موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده، د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای، هغه ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي، د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه زموږ ټولنه کې
د مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم اوبخي خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې، بیانونه خپره شول، د ویاندویانو لخوا خبرې وشوې چې په هغه کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته ووایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولی شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مخته وړي، خو پرسونل دي، هغوی مخته وړي. فرض کړه دغسې ده، د ادارې پرست کې چې یو کس راځي، هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه فرض کړه دغه وي.
څنګه به د پالیسي او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسي او ستراتیژان په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي؟
هغه د خاص ملګري شته دي، دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هر بخش کې تاسو اشاره ورته وکول، هلته کسان شته دي هغه کار کوي. دا خو نه ده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري، کولی شي هغه کار کوي اداره کړی شي. نور خو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي، دغه شل کاله چې دوی په دغه ادارو کې کار کوي، دغه قسم خپل ځایونه باندې دي. دقیق
نور قومونو سره ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي، آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې؟
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډېره پورې ځای شته دی، چې ازبک قوم لپاره شته دی، کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي. دغه سبا کرا کرا په نورو بخشونو کې هم ان شاء الله د ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټول ولس په خپله کې خپل ځان ګوري او د خپل ستونزو د هواري لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هواري شي. بل دا نه چې هسته موږ ته چې دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې، موږ کم تر کمه د خلکو نه یا د دغو کسانو نه چې دغه ذهنیت ورسره دي دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه مو غوښتنه دره چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه پدغه تغییر راشي او حالت بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام چې کې ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د جبه او نور کې ټول په برابرۍ دا په درې هفته کې کیږي دا په یوه مشکل کیږي
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د خوست د بیلابیل ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانانو سره بشري مرستې وکړي نور حل په دې راپور کې
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد راډیو سره شریکې کړې قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلق افغانستان وګړي اوسېږي دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده د نړیوالو په ګټه منه ده افغانستان سره باید مرستې وشي کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلق په بل چا پسې روان نشي باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره د تعلیم دپاره د پرمختګ دپاره د بیا رغونې دپاره د کوماکونو دپاره د هله زاله وکي او د غرل جب کی تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دینه خپل نه روبسي
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیر شلو کلونو لاسراوړنی و ساتي
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوري دله کړي دله دا ډیر غریب ده میمنګ هله دونه دا دو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخلور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو و نسپموي او هغه لاسراوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسراوړې دي هغه بیرته موږ لوسه ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم و تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسترو
نړیوال چړنی خي چې د افغانستان قابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمه نفوذ جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي د باکو لسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وای د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقه د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي
چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې د خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنه وکړي چې د خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره د خپلې مرستې دوامداري وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده پر تلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نه شي
لیکنه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي
بل خو د هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي د بدسل کده چې څور زمخ کې طالبانو د ګریش ولسوالۍ د تاریخي بلا حصہ یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاد مخکې اټکل شوی په تیرو څو لسیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونسوه بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړي او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې د هلمند به اوسیدونکي محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر کاله طالبان غواړي چې د بوس کلا په شمول د غولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي
دا بتات ساتل دا لازم دی پر هر چا باندې ابدا ته ولس یو د بل تر څنګ پاتېږي ولس گویا دی خبرې کوي خو ابدا سکوت دی دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي حکومتونه واکمنان ځي و راځي هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمراني کوي پر هغوی باندې زموږ د ابدا دا ساتل لازم دی ولو که ولس وي د ولس ساتنه هم پر لازم ده که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي د ابداتو په هر ډول چې وي هر قسم چې وي هر کیفیت چې لري د هغوی ساتنه باید وکړي
پدی ورستوی چونی که دا بسکلالی دو تا دا سیلانیان ورطاق هم زیاد سوی او دا افغانستان دا بلابیل ولایتونو ترچنگ لگاوندی پاکستان هم یوش مرکسان دا داغ تاریخی و دانیلی دو ترازی
نمی آجو خدایدادی دا کوچی سراغلی ملمانه نو دا غیدی دا شل کاله که نو راغلی وست دا ایرالو دا خبر وطن تا چه دا کلام ولی دلد چه دا تون خوندور کلا دا دا مر اسلامی امارت دا خواست کو چه دا جی برقرار دا عباد ولری مخت جم دا جوڑ کی عباد جی ولری دا مر یو تاریخی دا فنزو زور کال تاریخ دی پروتی
چارواکی که څه هم د بسکلا او د هلمند نور تاریخي ابداتو د بیا رغونې کومه ژمنه نه کوي خو وایي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به یې پوره هڅه وکړي د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي محمد قاسم ریاض وایي تاریخي ابدات د هیواد ملي او معنوي شتمني ده چې دوی به یې غصب سوي سیمې بیرته ترلاسه کوي
سره له کې تاریخي ابدات زموږ او ستاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمني ده نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي عمارت د تاریخي ابداتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دي ساتنه به یې کړي که چیرې ځای ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي نو چې څومره د افغانستان د اسلامي عمارت په توان کې وي په هغه اندازه به یو انشاءالله حفاظت کې ساتنه به یې کړي
د هلمند اوسیدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي ابداتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 00422111 2415 شمیره بیا وایم 00422111 2415
اقلیمی بدلون، کووید 19 و با او جګړې هغه مسائل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ورباندې خبري کوي سپی ولستان اگزای او نور تفصیل
نیویورک د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسمبلی کوربه ده د دې اسمبلی لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولیږي چې اقلیمي بدلون کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی د عمومي اسمبلی اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي نن د نیویورک په وخت د سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 پیلیږي د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبې په ورځ پکې د نړۍ ځینې مشران وغږېدل د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتوني ګوتریش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسېدو لرې کوي دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو خو موږ بې هیلې او بې مرستې نه یو موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو د دوامدارې پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو څو خپل ځمکه او یو بل وژغورو خاغلی ګوتریش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلۍ د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار بشری حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویارک ته رسېدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت راټولېږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څیر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بېلابېلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر جو بایډن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږېږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ او له سایبري امنیت نویو ټکنالوژیو او تروریزم سره مبارزه باندې به وغږیږي. بالاخره به ولسمشر بایډن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالاتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یوه هغه پریکړه ده چې له افغانستانه خپل عسکر کورونو ته راستانه کړو.
ساکي وویل ولسمشر به خپل دریځونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دینی وکو سره مخ و چې له افغانستانه یې د عسکرو په راایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړی، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته لپاره نه وتللی. د طالبانو د حکومت چارواکو لا د ملګرو ملتونو د شپږویم عمومي اسامبلې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي وو چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاند ویني ښیي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی. تر اوسه د ټاکنو رسمي نتیجې نه دي مشخصې سوي، خو داسې ښکاري چې ترودو به ګټون کوي. اسدالله الدین او نور تفصیل.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواکه توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین و تولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا وبا د مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا شپږ سوه میلیونه ډالره لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. امیر اغا د هلمند ولایت سره د ټلیفون پر کښ شایم. پیغام وروره دغه دي چې حکومت له دې واکسینونه زموږ ټوله بند شوي دي. موږ په کمپاینونو کې کار کوي او دغه کمپاینونه هم بند شوي دي. پینې خدای خدای زما پیغام نشر کې وروره چې دغه واکسینونه علاقې دغه مجاجین د واکسینونه علاقې چې په دغه کورو باندې کمپاینونه بیرته شروع شي. دغه د پاکستان چارواکي د پاکستان حکومت کې مونږ لري کړی چې دولسم تاریخ باندې به تاسو د تورخان کې خلاصه او پاغي باندې په ازادانه توګه تګ راتګ کولی شي. ام خپل خلک هم دی په لو خلک د دولسم تاریخ هم برابر شو په نور ویلم وو چې دلی ولې دغه شان دې فلم دې ته وشي او ولې دمر خلک په آزاد شي. ولې دا مسلمانان دي په پاکستان کې مسلمانان دي، خپلوان دي، یو بل نه خلاصي نشته دي. بایته خبره هغه خبره کوم خبر چې وشي په مغه باندې عمل وشي او یا عمل کې نه کی یا خبره ولې کې زمونږ سم پیدا چې موږ امیدوار چې موږ تمه شو او بیا اما شان چې خلکارونه شي. په تېر حکومت کې به دولتي خلک به تل تاسو له موادونه درکو دا درکو دا درکو لیستونه به نه ولیکل. ښه ډېرې خو یاره موږ له چاند مواد راکړی دي او نه موږ په سترګو لیدلی دی. راغوان حکومت ته زموږ دا درخواست چې دغه شان کارونه شي لکه په مخکې تېر شوي دي.
عبدالرحمن ایمن ورد نشکر شان فقط از سر پتماس که ما غوره در تمام پیزمن در ولایت که دیر ستون بسر مخی و بانکون بندی چه تا پیشی فلاس نور کول کیږي فعالیت یې نه دی شروع کړی. نو چا چې کوم معاش یا یو څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې هغو ته اوس لاسرسی نه لري. اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کېږي. دلته موږ په بې اندازې مشکلاتو کې راګیر شوي یو. موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غواړو چې دا بانکونه فعاله کړي، خلکو ته لږ تر لږه هغه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي. هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لور هم دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزین اوري.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت سرپرست په توګه ګمارل شوی. د طالبانو لخوا تر دې دمه په کابینه کې د اعلان شویو کسانو ترمنځ د ښځې نوم نشته. د طالبانو حکومت اعلان کړی هر څومره ژر چې کیږي لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن یو کانفرنس کې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټلې خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغلی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. او افغان الاصل بریتانوی ډاکټر وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه.
د مخکښو شوزو پروګرام د شوزو په یو اړوند راپور پسې اوریدلای سي. په افغانستان کې د امن خونو ځینې مسولان وایي د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په ټپه درېدلي او ځینې میرمنې بیرته د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپلو کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې میرمنې خپلو کورونو ته وسپاري. د نوموړي په وینا دغې ادارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي. هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایه خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیه درلودلې خو د میرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنیو لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پریکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه من خونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امن خونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلې. یوه له هغو امن خونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امن خونه ده چې فعالیت کوي. د دغې امن خونې مسؤوله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امن خونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلي د میرمنې بې برخلیک شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره